Noches.
سلام ستړي مشه د ماسیګر شپک په جدي تاسو مخه کلاساتې رادیو نوري د خبرونه په خبرونو پیلو نن سهار د کابل د پنځمې ناحیې په کمپنی بازار کې لوی اور لګیدلې دی. د راپورونو په اساس اور د لاسي توکو او لیلمیو په مارکیټ کې لګیدلې. د مرګ شوبلې یا احتمالي زیان په اړه راپورونه نشته. په خپل رسنیو کې د دې اور لګیدنې ویډیوګانې خبرې شوې چې ښایي د اور لمبې نورو سیمو ته پراخیږي او تر ډیره لوړو لوګیو هوا ته پورته کیږي. په ویډیوګانو کې د ځینو وړو چاودنو غږونه هم اورېدل کیږي چې ښایي د وړو ګازو ډبو چاودنې وي. امریکا ته د دولسو هیوادونو د اتباعو د سفر د بندیز په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ فرمان سر له دوشنبې نافذیږي. ټرمپ د دغې فرمان له بهرنیو هدف له بهرنیو ترهګرو د امریکا محافظتیت کړی دی. افغانستان، ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، استونی، ګینیا، هاتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن په دغه سفری بندیز کې شامل دي. خو د امریکا د دایمي استوګنې یا ګرین کارت درلودونکي او هغه کسان چې د مخې د امریکا ویزې ترلاسه کړې وي له دې بندیزونو معاف دي. هغه افغانان چې د متحده ایالاتونو یا د امریکا په تمویل شوو پروژو کې کار کړی له دغو وروستیو تحولاتو اندېښمن دي. دوی وایي چې د سفر دا بندیز ممکن دوی ته بیرته خپل هیواد ته د تلو لپاره اړه کړي. د دوی په خبره چې ممکن طالبان ترې غچ واخلي. د جرمني پولیسو یوه ښځه وروسته له هغې په مونی ښار کې په ډزو ویشتله چې په دوو نورو کسانو یې د چاقو حمله کوله. دغې دېرش کلنې ښځې وروسته په روغتون کې سوار کړه. د جرمني خبر اژانس پی ډي راپور کړی دی چې د شنبې په ورځ د ښځې په ترزو نزا سیمه کې پر یوه سړي او ښځې د چاقو برید کړی دی. د بایرن ایالت د پولیسو ویاند ویل چې د بریدګری ښځې لخوا د سړی یو ښځه په سطحي ډول ژوبل شوی دی. د برید انګیزه لا روښانه نه ده. او هسپانیا او پرتګال به نن شپه د اروپایي ملتونو د فوټبال اتلولۍ لیګ په لوبه کې سره مخامخ شي. دا په زړه پورې لوبه د افغانستان په وخت د شپې 11:30 بجې پیلېږي. تر لوبې مخکې ګڼو خلکو د فوټبال له وتلي ستوري کریسټیانو رونالدو سره د ځوان او تکړه لوبغاړي لامین یامال د مخ کېدو په اړه څرګندونې او مقایسې کړې دي. رونالدو بیا په یو خبري کانفرنس کې وویل چې پر لامین باید د خلکو فشار نه وي او هغه پرېښودل شي چې خپله لوبه وکړي ځکه ډېر استعداد لري. فرانسه او جرمني به هم د درېیم مقام لپاره سیالي وکړي. دا دوی لوبه بیا د افغانستان په وخت د ماښام په 15 بجو پیلېږي. خبرونه مو واوریدل او وړاندې سره دا مطالبه اوریدلی شئ. ایرانی چارواکي وایي چې تیر اونۍ کې د ایران په بیلابیلو ښارونو کې په لسګونو غیر قانوني کډوال نیولې دي. ایران ته به ورشو هلته به د افغان کډوالو وضعیت ترسره شوی کړو. نن په افغانستان کې د لوی اختر دویمه ورځ ده. په چې په لوی اختر کې قربانیان کېږي بېوزله خلک وایي چې له مودو وروسته یې پخه خوړلې ده. نن به په اړه نو چې زیات تر ولرو همدارنګه کابل د باور شو چې هلته خلک د پاکو بو له نشټو شکایت کوي.
اوبه ورسته بلی کمیږي د وچکالۍ سره مخامخ یو دا اوس د اختر دویم ورځ ده. تر اوسه پورې زمونږ دومره کور کې اوبه نشته چې موږ یو پیاله چیو.
نو مطالعه به نشته نړیوال مسایل ته هم تم کې ملتیا مواړه.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بی هم ستړی مشای ز فرید سیالی ما په تخنیکی چارو کې سره شفیق یاردی. په افغانستان کې یو شمیر بې وزلې کورنۍ وای موده وروسته یې په دې اختر کې خپلو ماشومانو ته غوښه پخه کړې ده. د دوی په خبره دا د قربانۍ غوښې دي چې د قرباني کوونکو لخوا دوی ته ورکړل شوي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه کسان چې د قربانیګانې کړې دي وایي د قربانۍ د غوښو یوه لویه برخه یې اړمنو کورنیو ته ځانګړې کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د لوی اختر په دوهمه ورځ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر بیوزله کورنۍ وایي ډېر موده وروسته د اختر له برکته وکولای شول چې د خپلو کورونو په دیګ بخارونو کې ور بیا غوښه پخه کړي. د کابل اوسیدونکو ګلدستی ازادي راډیو ته وویل
چې موږ خپل پروژه کې مې یاره او تیر لیکلې با او بیا پرون موږ په خاطر واخا نو خوشاله ورته ټول شهر څنګه یې کنه سړي زلو ورته کیږي دی غوښه ته چې وې نو خو یې وګورې زله دی ورته کیږي نو بیا پرون هم په خاطر وو وای باندې نو سره مې وخړله
یو بل مېرمن چې د مزار شریف خار اوسیدونکې دا و نه غواړي نوم یې پراپور کې خبر شي ازادي رادیو ته ویل نن شپه با خپل اولادونو ته د قرباني هغه غوخه په خکړی چې گاونډیانو ورته استولې ده
اس بیکاری از نو
د بیکاری او بیوزلی لامل د غوخه خوړل وخیستر ډیر سخت شوې دي میاشتې کې چې ما شومان می غوخه نه خوړلې او نه می اخیستل شکر چې د قربانی اختر راغې او زما اولادونو د غوخه مخولې دو ډیر ورته خوشاله وو نن شپه به په خکم
وخته میشه
پرون شنبه د جون ومه په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ و په لوی اختر کې ډېرې مالدار کورنۍ قرباني کوي او د قرباني د غوښو یو برخه خپل خپلوانو او یو برخه په اړمنو کورنۍ ویشي یو شمېر کسان چې په دې اختر کې د قرباني توانایي درلوده وایي د قرباني د غوښو یو زیاته برخه به وزل کورنۍ ته ځانګړي کړي دوی ازادي رادیو ته وویل دا چې سکل په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی دوی آن د قرباني په غوښو کې خپل برخه هم اړمنو کورنۍ ته ورکړه لډلی د نومان پونم یو تن ازادي راډیو ته ویل
مخکې نه ډیر زیات تلته غریبانه لرو ډیر زیات محتاج خلک لرو کم کډوال چې راځي دا هم ډیر زیات بې وزل دي نو مخ خپل د قرباني هغه ډیره حصہ چې خپل حصہ هم پکې شامل او هغه مخ غریبانو باندې وېشل او غوته مې ورکړ ترڅو یو خیر مو چې د خپل ورونو ته خپل خويندو ته ورسیږي ترڅو هغه په کور کې هم د یو خوشاله ډک اختر وشل منځله
په افغانستان کې اوس مهال بیکاری او بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوې انده چې بیوزله وګړي د اختر په ورځو کې هم د مرستو هیله لري کاتوم د طالبان حکومت په وار وار ادعا کړي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هغه مرهم خراب نه دی لکه څومره چې ویل کیږي خو بیلا بیلو نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی او د فقر بیکاری او د خلکو اړتیا کې په بیساري ډول لوړه شوې د خوړو نړیوال پروګرام WFP پرون د جون ومه ویل په افغانستان کې داسې مهال خلک اختر مانځي چې په دې هیواد کې له هر پینځو کسانو یو وی په لګې وې د کی دغه بنسټ په خپل ایکسپانډ په بیان کې غوښتنه کړې چې دغه خلکو ته باید خوراکي مرستې برابر شي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د معلوماتو لمخې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 30 میلیونه کسان عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
تاسو زموږ غلازاده رادیو نه اوري د مرسي کوپرز په نوم یو نړیوال موسوي د افغانستان پلازمینه کابل په جدي ډول د وبلک مختصر مخامختي د دغې غیر دولتي موسسې په تازه چلن کې چې برټنوي ګاردن رسپانی پروند جنو مخبره کړې ویلي چې کابل کې نیمایي جوړي څاکاني وچ شوي او کاوزي تم داسې دوام وکړي نو خایي تر 2013 کال پورې د کابل وب وچ شي تفصیل په دې راپور کې
دختر دوی مورز د تروسه بوري وبنشته د سلويخ متر سام
رحمت الله د کابل خار د الوخيلو سيمي اوسیدونکو دی وای نن د اختر دوه مده خود دوی په کور کې د چایو لپاره پاکي وبهم نشته رحمت الله زادي رادیو ته ویل چې دوی د کور په غډون په شاوخوا سیمو کې د وبو ډیر جوړې ساګانی وچی شوی او هر دور د ورسته د دوی سمیتا د وبو ډک ټانکر ورزی چې دوی ترې په بیا پیری
سلويخ متر سام وهلی و یوازې موږ نه شاوخوا ټولو غونډین وهلی د غم دغمره ساګانی وبو ورسته بلی کمیږي د وچکالی سره مخامخ یو دا وس تختر دوی مورز د تروسه پورې زمون دومره کور کې وبنشته چې مونږ ته یو پیاله چیو کو نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به دا ټینکر راځي د وبو ټینکر او مونږ به ته وبا خلو او بیا به خپل مشکل رفع کو نو د دولت نن دغه هیله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار رو باسي
رحمت الله وای مخکې د دوی په سیمه کې ل 15 در تر سلوي متره د زمکی جوړوالي کې پاکي وبراوتلی خو په خبره اوس په سل مترو کې هم دا چاره ناممکنه ده د کابل د خیرخانی مینی وسیدونکو مزمل هم ازادي رادیو ته ویل چې په دې خار کې د زمکه لاندې د وبو کمښت ټول خاریان سخت اندېخمن کړي دي نو موړي ویل دوی د سخلو لپاره په پیسو او بارانی سي
موهدبار برما اب
دی وای پنلونو کې د میاشتې وزلو برازي چې دا بسنه نه کوي موږ د میاشتې په اوسط ډول تر 800 افغاني پورې لټانکرونه نو باخو دا یو لوی استونزه ده د سیمې د ټولو وسیدونکو لپاره
هی مشکل استه و
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د میرسي کورپس په نوم یوې غیر دولتي موسسې هم په کابل ښار کې د اوبو د جدي ناورین خبرداری ورکړې. د دغه موسسې په څېړنه کې چې پرون شنبه د جولای 8 برتانوي ګارډن ورځپاڼې خبره کړې راغلي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن کابل به د 2030 کال پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ شي. په راپور کې راغلي چې په کابل ښار کې اوسمهال 8 میلیونه انسانان ژوند کوي. میرسی کورپ سویلی په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچا 1.5 متره ټیټه شوې او دا چې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون د اوبو د بحران بنسټیز لاملونه دي. د ګارډین پر راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې که په کابل کې د اوبو د کمښت بحران همداسې دوام وکړي ښایي دغه ښار د نړۍ لومړی داسې موثر ښار شي چې د اوبو له بشپړ کمښت سره به مخ شي. ګارډین ویلي د کابل د ځمکې لاندې اوبو د استخراج اوسنۍ کلنۍ کچه 40 میلیونه مکعب مترو ته رسیږي، په داسې حال کې چې دا اندازه د پیدا کېدونکو اوبو سره برابره نه ده. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق هم په کابل کې د اوبو د سخت کمښت خبرداري ورکړی. یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخ شي. په همدې حال کې د اوبو د برخې یو شمېر کارپوهان هم د کابل تر ځمکې لاندې د پاک اوبو د کمښت ستونزه جدي بولي او وایي د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې جدي هڅې وکړي. لډلی عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
کابل د یو ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت باید هر څومره عاجل کیږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه پنشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکړي چې اوبه یعنی د ځمکې لاندې ولاړ شي او ځکه د اوبو زیرمې چې دي هغه خړوبې کړي.
د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت ویان متي الله عابد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د روان 2015 کال په فبروري میاشت کې دغه وزارت ویلي و چې د کابل میشتو د اوبو کمښت ستونزې ته د رسیدو په هدف کابل ته د پنشیر لسیند د اوبو د لیک د پروژې سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړي او د بودیجې له منظورې سره سم په دې پروژې کار پیل شي. ویل کېږي چې په دې پروژه تر 400 میلیونه ډالر لګښت راځي. د یادونې ده چې په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت ستونزو په اړه اندېښنې تازه نه دي او آن د تیر جمهوري نظام رئیس په جدي ډول مطرح وي، خو په راپور کې مرکه شوي کسان ادعا کوي چې د هواري لپاره ډېرې بنسټیزې لارې نه دي لټول شوي او نه هم په دې برخه کې د پام وړ پروژې عملي شوي دي.
تاسیز موږ لازادی راډیو نوري وړاندې بعد افغانستان په اړه نور مطلب هم درته ولرو، خو اوس باور شو یوه نړیواله موضوع به راواخلو. د غزې د بشري مرستو بنسټ وویل چې نن یکشنبې په غزه کې د خپلو مرستو د ویش او مرکز بیا پرانیزي. د دغه بنسټ مرکز د شنبې او جمعې په ورځ د امنیتي دلایلو له امله تړل شوی و. تفصیل سلطان سرور نورو.
د غزې د بشری مرستو بنسټ وایي د شنبې په ورځ مرکزونه د حماس ډلې د ګواښونو له امله وتړل. د غزې د بشری مرستو بنسټ چې د امریکا د امنیتي او لوجستیکي کمپنیو په مټ کار کوي وویل چې دغه ګواښونو د دوی د فعالیت مخه نیولې، خو فلسطینی جنګیالو دا تور رد کړ. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یوه ترهګره ډله پیژندل شوې ده. د حماس یو چارواکي رویټرز خبري اژانس ته وویل چې هغه د دغو ادعا شویو ګواښونو په اړه هیڅ معلومات نه لري. امریکا او اسرائیل حماس د ملګرو ملتونو د بشری مرستو په غلا تورنوي، خو حماس دا تور هم ردوي. د غزې د بشری مرستو بنسټ جی ایچ ایف چې د امریکا او اسرائیل ملاتړ برخمن دی په خپل عربي ژبې فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې د غزې په جنوب کې د رفح په مرکز کې به یو مرکز د یکشنبې په ورځ بیا پرانستل شي. په ورته وخت کې اوسیدونکو ته ویل شوي چې د پرانستلو ساعتونو د مخه مرکز ته نږدې نه شي، که نه نو دوی به ونه شي کړای چې د خوراکي موادو بستې وویشي. د غزې د بشري مرستو بنسټ جی ایچ ایف د جمعې په ورځ هم د امنیتي دلایلو له امله خپل د ویش مرکزونه وتړل او له اوسیدونکو یې وغوښتل چې له تاسیساتو څخه لرې پاتې شي. شاوخوا دوه اونۍ مخکې اسرائیل غزې ته د مرستو رسولو بندیز کې اسانتیا ومنله، خو د مرستو ویش د ملګرو ملتونو د مرستندویو سازمانونو او نورو مؤسسو په ځای د غزې د بشري مرستو بنسټ په غاړه واخیسته. د جرمني د خبري آژانس د ریپورت په اساس د غزې د بشري مرستو په بنسټ باندې انتقاد شوی چې د ملکي وګړو ژوند له خطر سره مخ کړی او د بشري بې طرفانه مرستو د ویش د منل شویو معیارونو څخه یې سرغړونه کړې ده. تیر اونې ملګرو ملتونو ویل چې ګنشمیر فلسطینیان د لوګي سره مخ دي او د دوی د ورځنۍ انرژي مصرف د هغې اندازې څخه ډیر کم دی چې د انسان بدن د ژوندي پاتې کېدو لپاره ورته اړتیا لري. اسرائیلي ځواکونه د غزې په تړانګه کې د حماس سره ځکه په جګړه بوخت دي چې د دغې ډلې ملیشو او متحدینو یې د 2023 کال د اکتوبر په 1 نیټه په اسرائیلو باندې بېساری برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او 250 تنه نور یې برمته کړل. فلسطینی منابع وایي په تیر یو کال او میاشتو کې په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو د بریدونو په نتیجه کې له 15,000 څخه ډیر خلک وژل شوي دي، خو دا نه دی ویل شوي چې په دغو کسانو کې څومره شمیر ولسی او څومره پوځي کسان وو.
facebook.com/azadiradio
وز به هم ایران تور شو. هلته به د ایرانی چارواکو وروستي و څرګندونو په اړه باندې وورو چې ویلي وو په تېرې اونۍ کې په زاهدان کې په لسګونو غیر مجاز اتباني ولیدي. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د ایران د سیستان بلوچستان ولایت د زاهدان ښار یو اوسیدونکو وه. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د ښار نه ګڼ افغانان نیول سوي او ډیپورت سوي دي.
دلته د افغانانو پر وړاندې ډیر ظلم، بې عدالتي او ناوړه چلند روان دی، نیول روان دی، او یوازې زاهدان کې نه په ټول ایران کې هم دا حالت دی. دلته ډیری خلک د کار له ځای ونیول، ډیپورت یې کړل، ښځې او ماشومان یې هم همدلته پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه ایراني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله په دې وروستیو څو ورځو کې په سیستان بلوچستان ولایت کې د سلګونو غیر مجاز اتباعو د نیولو راپور ورکړی دی. ایراني رسنیو له دې ډلې ایرنا او مهر خبري آژانس شنبه د جنومه د سیستان بلوچستان ولایت د زاهدان ښار د پولیسو قماندان حمید نوري په حواله ویلي چې زاهدان ښار کې په تیری و اونۍ کې 618 غیر مجاز اتباع نیول سوي دي. په خبر کې وړاندې د نوموړي په حواله راغلي چې دا نیونې د خلکو رضایت جلبولو لپاره د ټولنیز امنیت د پراختیا د طرحې د پلي کېدو په ترڅ کې نیول سوي دي. د یادونې ده چې ایراني چارواکي او رسنۍ د غیر مجاز اتباع اصطلاح افغان بې اسنادو کډوالو ته استفاده کوي. د ایران په یو شمېر نورو ولایتونو او ښارونو کې هم افغان کډوال له نیولو او جبري استلو شکایت لري. د ایران په اصفهان ښار کې وي میشتي افغان کډوال چې دې هم د وروستیو ستونزو له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادی رادیو تی موبایل
یکی از فامیلا بود، تقریبا یک 7-8 سال میشه که اینجا بودن که درست پیش از یه دونا را گرفتن، حتی اصل کارشان گرفته بودن.
دو کورنی و یو کس دی، تقریبا و کلکیگی چه دلتای جوان کول اختر دو ورزی مخ که ایده کل لزینی ولی دی. کورنی سخت نرم و خفه در دیری پلک نی پسی وکری چه بالاخره دو ورزی و روز تا اول را غلی چه مو پولیسو نیولی و او نیم روز طرف تا مشری پوزی هم و نیم روز تای شرلی کورنی دلتا سرگردانه در دری مشومان و میرمنی دلتا پاتی دی. دوی بل هیچ سوک دلتا نلری.
دا وای ایرانی پولیسو د دوی پسیما کې د اختر په ورځ د اختر د لمانځه پر مهال د دې د لیورو په ګډون ګڼ افغانان نیولي او لسان سره بيولي دي. د ایران په پلازمینه تهران کې استوګنه افغان خبريال مرزیه محمدي هم وایي چې په تیرې وونه کې د دغه هیواد په بیلابلو سیمو او ښارونو کې د افغانانو نیول زیات شوی او له دې ویرې ډیری افغانان له کورونو بهر نسی وتلای. مرزیه ازادي رادیو ته وویل
نیول زخت زیاد شوی دی. افغانان دلته سخت په عذاب دي، له دې ویرې چې وینې نیسي آن څوک تر نانوی تللی نشي، درمل واخیستو ته څوک نشي تللی. اوس یې آن ښځینه پولیسو ته دنده ورکړې چې ښځې افغانانې ونیسي. زما روحي رواني وضعیت ډېر خراب دی. سهار چې کار ته ولاړه شم تر ماښامه چې بېرته راځم مېرېږم چې څه به کېږي. موږ افغانستان کې له ګواښونو سره مخ یو.
په راپور کې مرکه شوي کسان ادا کوي چې پولیس د افغانانو د نیولو پر مهال ترې هر څه ضبطوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خپلو کورنیو او خپلوانو ته احوال ورکړي. دا شکایتونه او اندېښنې داسې مهال دي چې د ایران حکومت په دې وروستیو کې له دغه هېواده د افغانانو د نیولو او ایستلو بهیر چټک کړی دی. تېره اونۍ د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو عمومي مدیر نادر یار احمدی د کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او د بې اسنادو کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیايي خدمتونو د بندېدو اعلان وکړ.
تاسیز مخه کلازاده رادیو ناوری و با هم ورشو دا افغانستان لپاره دا پاکستان دا پوخانی زنگلیا اساسی آصف درانی سره دا مشال رادیو خبریال مجید بابر مرکه ورو چه دا افغانستان او پاکستان پر روان وضعیتی ور سره خبری کړی دی.
موجوده تازه خبره دادا چې پاکستان او افغانستان دا وی چې مونږ خپل سفارتي تعلقات د سفیر کچې ته لوړو، نو دا په ډیپلوماټیک حوالو سره او په ګراوند ریالټی حوالے سره دا سمانه ده.
زما اوسبت ګانا خسر سوې دي او د سب چې کوم موجوده اوسنۍ چې کوم ډیپلوماټیک سټېټس دی هغه سلور سوې دي، خو دې سدای چې د زموږ سفیران د دوی ته د یو په بل ملک کې یعنی ایکسس پوری نه ملاقات او د خبرو اترو په لړ کې د زیات اسانتیا پیدا شي.
دورانی صاحب، یو خوا خو ګورو چې افغان طالبانو په اړه باندې په نړۍ کې د منلو په رسمي توګه د منلو په رسمي توګه په سفارتي حوالے سره د تعلقاتو په حوالے ټول چپ خلک ناشتي، نو بیا په داسې حوالے سره د پاکستان لخوا داسې ګام تاسو څه ګڼئ چې یره داد به د نړۍ سره د پاکستان تعلقات خراب نه کی؟
نه، نړۍ ګوره، نړۍ خپل پرایورټیز دي او د پاکستان یا په ګوان کې کوم ممالک دي دا وي خپل پرایورټیز دي. افغانستان زموږ ګاونډي هیواد دي، ګاونډي ملک دي.
جی
هلته چې کومه ستونزه دي څنګه د هلته څه پرابلم کېږي موږ دغه سره متاثر کېږو. دا ګوان چې دی او دا نړۍ چې دی دا هغه هېڅ دغه نه کوي. خو زما خیال د ګوان چې کومه مملکت دي هغوی خپل پرایورټیز دي، نو هغه په نظر کې دا کومه ګام یې اخیستل سوی دي د ده چې نړۍ کوم وخت فیصله کوي هغه خو په کار دی چې وکړي، په دې چې د څلور کال سوی دا نړۍ دا منی چې افغانستان کې ثبات راغلی دی، هلته امن راغلی دی، هلته کوکنار چې دی هغه باندې کنټرول کړی دی، مګر نړۍ دا نه منی چې دا به نه کوو. هغه هم مسایل شته دي، هغه سره دغه نه کوم اختلاف هم نه کوم، مګر خبره ده چې ځینې شیان هم سوی دي. نو او اوس هم دا اوس اړیکې کدا دغه نه ساتي، ډایرکټ نه ساتي، ډایرکټ خو دوی ساتل دي.
دورانی صاحب، چې کله مونږ وایو چې یاره په رسمي توګه باندې یو ملک یو بل ملک نه دی منلې او اغوی سره دغه سي سفارتي اړیکې برقراری ساتي، دا دواړو کې څه فرق دی؟
نو فرق دا دی چې تعلقات څه دي. هغه خو خبره ده چې مطلب اوس یعنی دې ته دغه دوی دغه نه دی ورکړی، یو رنګ رسمیت نه دی ورکړی، نو مگر اړیکې سړي نو او دا څه دي مطلب خبرې ترې روان دي، تر اوسه واده یعنی نکاح نه دي تړلې.
د دین مخ کې سر چې کله پر شپږ نویم کې افغان طالبان په واک کې راغ، پاکستاني هیوادو په ډومبي ورځو کې ومنلو، بیا سعودي عربستان او نور، دا اوس ولې پاکستان د دینا پشا دی؟
دا هم هغه مجو تجربه چې ولې د پاک سعودي او پاکستان او امارات او متحده امارات او دا درې مملکتونه چې په رسمیت پیژندل او د طالبان حکومت
دی،
نو هغه څه هیڅ فرق نه پرېوتی. خو نو دغه وجه ده چې موږ هغه د پاره خو اوس هم منتظر یو، مګر دا چې کوم د سفارت سټېټس دی هغه هم اوچت کړی ده، نو دا یو مثبت ګام دی یعنی پاکستان او انسان په لړ کې. دې ما او مطلب دا دنیا څخه نه دی او هغه ته یو شات نوم پدې شي هغه یو ساورن ممالک دی، دوی خپل ساورن فیصله وکړي.
دورانی صاحب، چې کله په دې نګدو کې تاسو د پاکستان له خوا استازي وې دی افغانستان لپاره، نو هغه بده کې د کڑکیچ لګ زیات شوه او بریدونه، بیا د پاکستانی طالبانو په اړه باندې افغان طالبانو سره خبرې، او بیا د تجارتی لارې باندې د بیا نور داسې مسائل، او تاسو په دې کې تګرا تګم شوه، آیا دغه مسائل دغه تکي د دواړو هوادونو ترمنځ آیا صرف د خبرو دي کدي کې سبسټنس سمشتا لکه واقعي حقیقتونه دي په دې کې؟
نه، ما پروسس روانو یعنی دواړو هوادو منځ کې پروسس روانو، مال هم دې کې شک نسته او دا اوس دې شروع هغه شګړې خاطر روانه ده. نو دا ډوشه مثبت دغه د ډیولپمنٹ کې بله
تاسو چې کله د پاکستان استازي وي په هغه مودو کې تاسو ډېری خبرې دوی سره شوي وي او هغه به میډیا ته نه راوتی نو آیا تاسو غنی چې تاسو په منس کې یو ډېر انټنس خبرې اترې روانې وي او بیا ځکه تاسو لاړی چې د غزاین او چا خبرې نتیجې ته نه رسیدي
نو مطلب د خوده د هغه پروسس برخه ووم او پروسس نو او پروسس خپل په ځای وو خپل په ځای چلی او خپل په ځای د خپل یو حتی رسیدلو نو دا ډیپلوماسي کې پروسسز وی هغه ټایم اخلي ځنه ټایم یو ینه زغرد مسلې حل وزي او ځنه ټایم چې دی ټایم اخلي نو افغانستان او پاکستان مې څه لوی ستونزه دا غو د چې پی غو هغه مسائل دی اوس او هیلا د روشي دی لړکې په مسته مزبوط غوونه باستل کېږي
پاکستان وی مونږ ډیر ستاسو په لاس ثبوتونه افغانستان ته ورکړی دي او هغه ثبوتونه هغه دي چې افغانستان کې د پاکستانی طالبانو موجودیت خای افغان طالبان لدین انکار کوي دواړه خواوې حقیقتونه جدا دي تاسو ورته په کم نظر ګوري
یو سوزو او ست دې کې د نظام چې ثبوتونه ورکړل شوی دي دا نه دي دا خالی مازه د میډیا د پاره یو او خبر اتر یا گوسپ خبرې کیږي خبره دا چې ستونزه خپل په ځای باندې
لکه دا خبره چې آیا تاسو په لاس ثبوتونه ورکل شوې دي پاکستان خپل دریس پر وخانه توګه افغان طالبانو ته کړی دی نو تاسو غنی چې را دا حقیقت نو دا سې د میډیا خبرې وي
نه زه د جزئیات باندې نه زم دا مطلب نه هم خبر نه ما تاسو سره او شای چا دا وایي
سورس دا دی چې کله تاسو وای په هغه دوران کې د دوی چې منس کې یو بیک گراوند ډیپلوماسي دا سي زراعي وي چې هغه دا خبره کوي چې یو بیک ډور ډیپلوماسي د طالبانو د سرندر په حواله سره یا د طالبانو سره د نورو حوالو سره د خبرو اترو کیږي آیا دې کې سبسټنس سورسز به دا خبره کوي او هغه خلک دي چې هغه مونږ پیژنو او دا غوي لاسرسي هم شته معلومه
اکثر دا نه چې دا پروسس خپل ځای یو سمه پروسس روان دي او هله لرو چې مثبت ګامونه پکېږي دا دواړه هوادو د شګړې لپاره د پرمختګ لپاره نو دا هله لرو خو زما زه اوس یعنی په موتاتن زه اندازه زه خوشبینه یم
دوراني صاحب دغه وطنونه دا دواړه وطنونه او خاص توګه د پښتنو د ازمکه چې تاسو مو سره تعلق دي زمام مو سره تعلق دي په دې ټولو په 200 شپېتو کلونو کې ډیره وزپل شو د تجارت خبره کې دا بیا تاسو وختونو کې دا لارې ډیر وختونو پورې به چمن لارې تر ډیر وختونو بندوه افغان طالبان یا پاکستانی حکومت د تجارت د سیاست نه یا د دې نورو مسلو نه ولې نه جدا کوي
نه هغه متاسفانه د پروسه دست روانو چې دې کې دا کړکیش پیدا شو مګر اوس د څه څه وی او هله لرم چې دا پر مخ کې به نور هم شي او تجارت لار نه صرف د غیر هغه د دوی عمر کې بلکې نو
پرمختګ خاطر باندې دورانی صاحب چې کوم موجوده افغان طالبان دي تاسو غنی چې رد اغوی د پاکستان پاړه باندې د ریز رورو سختیږي تاسو به چې کوم رابطه کې دي ځکه چې ډیر خلک دا وایي چې د افغان طالبانو کې دنن ډلې جوړې شوې ده پاکستان سره تعلقاتو په حواله سره او الته کې یو فکر نشته
ولا کرشتا د توام زنم خبر خبر یې زه اورم کوم اپارات وایم مګر دا څه ما دا څه نه دی او په کار هم دی چې دولت پاکستان چې دی هغه د دولت افغانستان په تاسو نظر وساتي دا وایي ډېری دی دغه دی اوس د سوشل لري هغه د دوی کار دی دوی خپل ساورن سیاست دی هغه کولای شي نو دې کې زه هغه پوزیشن کې نه یم چې خپل واینا وکم خپل یو تبصره وکم دا تاسو کولای شئ تاسو جرنالیست یا تاسو کولای
به حیثیت یو خپلواک انالیست او څېړنکار تاسو غنی چې افغان طالبان موجوده چې کوم هیئت ته هغه بغیر د اختلاف دی او دا یو سنټرل کمانډ او د دوی خبره یو ده
ما تاسو اوس جواب ورکړم چې دوی هغه ار دولت کې مختلف سوال جواب پیژن مختلف رائے لري خلک داغه سازما هیڅ تعلق نه دی او هغه چې دولت افغانستان سو وای هغه مهمه ده او هغه چې دولت افغانستان وای چې ما ودلې دي نو هغه د پخوانه ډیر مثبت دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ.